دی رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه یو ساعت دوام کوي. پورا پرونی کوي چې د کابل په شیرپور سیمه کې تیر ماښام وسلول بریټ سوی دی. نن شنبه ده، د لندی قوس 28 د دسمبر 12. خبرونه په خبرونو پیلو له مرزی احمد زین اوري.
د مهمو خبرونو سرټکی، د کابل ښار په شیرپور سیمه کې تیر شپه وسله والو حمله شوې. افغان ولسمشر په دوه ورځنی رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو، او د عراق صدر اعظم د خپل هیواد بهرنی چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. پورا خبرونه. تیر ماښام څو تنو وسلوالو د کابل په ډیپلوماټیکه ساحه شیرپور کې وسلوال حمله وکړه. په دغه حمله کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه دقیق معلومات نه دي ورکړل شوي. په پیل کې ویل شوي وو چې برید د هسپانیا پر سفارت شوی، خو د دغه هیواد چارواکو دا خبرونه رد کړل. ویل شوي چې برید پر یو میلمستون شوی دی. وسلوالو طالبانو د برید مسؤلیت منلی دی. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپی پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په دوه ورځنی رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپی د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. د قانونو او پټرولیم د وزارت ویان محی الدین نوری پرون ازادي رادیو ته ویل د ګڼو هیوادونو استازي به د پروژې په پرانیسته کې برخه ولري.
نموړی
وویل ټاکل شوی چې د ټاپی پروژې د افغانستان په شمول د ګڼو هیوادونو د لوړو د استازو په حضور کې د ترکمنستان له خاورې پیل شي. د دې تر څنګ به سبا ته یوه بله کوچنۍ پروژه چې د ترکمنستان په خاوره کې ده خو له ټاپی سره ارتباط لري پیل شي. د ترکمنستان د ګازو د انتقالو پایپ لاین به 1300 کیلومتر اوږد وي چې 250 کیلومتره باید د افغانستان له خاورې تیریږي. دغه پروژه په افغانستان کې 50,000 کسانو لپاره کار پیدا کوي، او هر کال به افغانستان له دې لارې څخه 300 میلیونه ډالره ترلاسه کوي. د جمهوري ریاست د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې ویل شوي چې په دې سفر کې به ښاغلی غنی د دې پروژې د پرانیستنې تر څنګ د ترکمنستان له ولسمشر قربان قلی بردی محمد او سره د سولې، امن او پرمختیایي چارو په اړه هم خبرې وکړي. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو له خانشین ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی او ژر به یې بیرته ونیسي. دغه ولسوالۍ وړمه ورځ د طالبانو لاسه ورغله. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیري ازادي راډیو ته ویل چې په افغانستان کې جنگ د سیمې د استخباراتو لخوا اداره کیږي، او دښمنان کوشش کوي په هره سیمه کې چې لاس ورسي ناامني پکې رامنځته کړي.
وزیری
وویل هلته زموږ ځواکونو تکتیکي شاتګ وکړ. مخالفینو د ولسوالۍ په مرکز برید کړی او د موږ ځواکونه شاوخوا تشته، او دغه ستونزه به ډیر ژر حل شي. بلخوا د هلمند د ولایتي شورا غړي بشیر احمد شاکر ازادي راډیو ته وویل چې دفاع وزارت باید په هلمند کې د ځواکونو د رهبرۍ په هکله بیا غور وکړي، او د دوی د واقعي شمیر پلټنه دی وکړي. دوی وایي چې په هلمند کې 8000 سربازان ثبت شوی، خو امان لډی کم شمیر فعالیت لري. او د هرات په شینډن ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوه ډلو ترمنځ نښتې له 4 ورځو راهیسې دوام لري. د 200 ظفر قل اردو قمندان جنرال تاج محمد جاهد ازادي راډیو ته ویل په ژیړکو سیمه کې د دغو نښتو په نتیجه کې د ملا محمد رسول او ملا اختر محمد منصور د ډلو لسګونه کسان وژل شوي دي. د عراق صدر اعظم حیدر علی بادی د خپل هیواد بهرنی چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. په هغه بیان کې چې پرون د پر وې پاڼه خپور شوې، عبادی له امنیت شورا غوښتنه کړې چې ترکی ته امر وکړي سوله عراق څخه خپل پوځیان ژر تر ژره وباسي. په همدې حال کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان په یو مرکه کې ویل د عراق له خوا شکایت کول صادقانه اقدام نه دی. د ټینګار وکړ چې دای به د عراق غوښتنو ته غاړه کې نږدي، او د داعش تر ولکې لاندې ښار موصل ته له نږدې کمپ څخه به خپل پوځیان ونه باسي. ترکیې خپل پوځیان له 2014 میلادي کال راهیسې د ورځنیز ماموریت له مخې هلته ځای پر ځای کړي دي. د امریکا د بهرنی چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له جمهور رئیس سره په ماسکو کې د سوریې او اوکراین په هکله خبرې کوي. د امریکا د بهرنی چارو وزارت ویان مارک ټونر ویل د دواړو هیوادونو مشران به په سوریې کې د یو سیاسي انتقال لپاره روانې هڅې وسیړي. جان کیری له خپل روسي ساری سرګی لوروف سره هم ګوري. امریکا او روسیه چې د سوریې د کورنۍ جګړې د پای ته رسولو اساسي منځګړي دي، د لانجې د سیاسي حل او د اسلامي دولت ډلې خلاف د جګړې د سرنګوالي پاکله لیو بل سره اختلاف لري. په همدې حال کې د روسیې او مرکزی آسیا لپاره د باراک اوباما د ملي امنیت شورا مشر میرمن والندر ازادي راډیو ته ویل نوموړي ویل موږ به د منسک موافقې د عملي کېدو لپاره پر اړتیاوو ډېرې پراخې او دقیقې خبرې وکړو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر به د اوکراین په ختیځ کې د روان کړکیچ په هکله هم له روسي مشرانو سره خبرې وکړي. په ماسکو کې له اوکراینی بیلتون غوښتونکو سره د مرستې تور لګول کیږي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په ماسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته ویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغه سي اهداف فوراً لمنځه یوسي. ترکی ځواکونو تیره میاشت د روسي یو جنگي الوتکه د سوریې پول ته نږدې نسکوره کړه چې دغه پیښې د ماسکو او انقره ترمنځ کړکیچ رامنځته کړ. انقره وایي دغه الوتکه د ترکی هوایي حریم ته ننوتې وه، خو ماسکو دا خبره ردوي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین دا هم وویل چې د روسیې اردو د سوریې د آزاد پوځ په نامه د سوریې د رژیم مخالف ځواکونو سره چې لویدیځ ملاتړ کوي هم پوځي مرستې کړي دي. خو وروسته د کرملن ویان دمیتروف پاسیکوف ویل د وسلو او مهماتو دغه اکمالات د سوریې مشروع ارګانونو ته رسول شوي دي. ماسکو تورن شوی دی چې د اسلامي دولت افراطي ډلې په ځای د سوریې د رژیم په منځلارو مخالفینو بریدونه کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي زوی د وی وسلوالي ډلې لخوا د لبنان په مربوطاتو کې تختول شوی دی. هانیبال قذافي پرونه وخت په یو ویډیو کې را څرګند شو چې یو سیمه ایز تلویزیون خبره کړې او په هغه کې ویلي هغه کسان چې د امام موسی اول صدر په اړه معلومات لري را وړاندې شي. د لبنان مخکښ شیعه مولا موسی ال صدر په 1978 میلادی کال کې لیبیا ته د سفر پر مهال لا درک شو. په ویډیو کې ښکاري چې سلویخت کلن هانیبال ډبول شوی ځکه یو سترګې تور ښکاري، خو د وویل صحیح وضعیت ښه دی، خوښ او آرام دی. لا څرګنده نه ده هانیبال قذافي چې لیوی لبنانۍ ښځې سره واده کړی کله تختول شوی دی. د خبرونو پای
خبرونه مول ازادي رادیو نه واوریدل دي او نورو خبرونو تفصيل د ازادي رادیو پر وی پانل وستلې سي چې ادرس دي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ورزو د دې خبرونه د تحلیلونو او راپورونو برخه ده. تیر ماښام څو تنه وسلوال د کابل په ډیپلوماټیک ساحه شیرپور کې وسلوال بریر وکړ. په بهرنیو چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار وی د سیمې د ثبات لپاره د افغانستان سوله مهمه ده. د سولې عالی شورا د افغان حکومت او دولت ضد وسلوالو ترمنځ د سولې د خبرو د بیا پیل هرکلی وکړ. په دې خبرونه کې نړیوالو رسپانو ته هم کتنه کوو. ستاسو اسمسونه هم درته لولو. په یو راپور کې په بغلان کې د شیزنه زندانیانو ستونزې څرګل سوي. راتلونکي کال د ایران لپاره مهم ګڼل سوی. د ساينس او ټکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام د روانې خبرونې په دویمه نیمایي کې واورئ. لکه څنګه چې مو د افغانستان په اړوندو خبرونو کې واوریدل، تیر ماښام څو تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمه کې وسلوال برید کړی چې په لومړنیو راپورونو کې د یو پولیس په ګډون د څلورو کسانو د وژل کېدو خبره تایید شوې. په همدې حال کې اسپانیا ویلي چې د دوی یو تبعه هم په دې حمله کې وژل شوې. په پیل کې ویل شوي و چې برید د اسپانیا پر سفارت شوی، خو د اسپانیا حکومت وروسته دغه خبر رد کړ. اسدالله لودین په کابل کې دغه مسله تعقیب کړې ده. لودین صاحب، څه دې په دې اړه تازه جزئیات؟
ډېر مننه صالح صاحب، سلامونه تاسو او ټول اوریدونکو ته. دغه حمله چې تیر ماښام شپږ بجې د یوې انتحاري حملې په وسیله پیل شوه او وروسته څلور وسلوال مخالفین د هسپانیې اړوند یوه مېلمستون ته ننوتل، نن سهار 5:30 بجې پای ته ورسېدله. د کورنۍ چارو وزارت ویان صدیق صدیقي وایي چې د تصفیې عملیاتو وروسته 5:30 بجې پای ته ورسېده. معلومه شوه چې په دې حمله کې یو هسپانوی وژل شوی دی دغه راز څلور پولیس هم وژل شوي، یو پولیس ټپي دی او هغه ملکیان نور هم ټپیان دي. دغه حمله سهار تیر ماښام شپږ بجې پیل شوه او سیمه تر ډېره وخته د امنیتي ځواکونو په لاس کې وه. خو ټوله شپه کورنۍ چارو داسې وایي چې د پولیسو تصفیه عملیات روان وو او دغه تصفیه عملیاتو له امله د دې لپاره آرام روان وو چې هلته په سیمه کې هستوګنې کورونه وو. نو د کورنۍ چارو وزارت وایي چې دوی به څو شېبې وروسته په یو خبري کانفرنس کې د دې حملې په اړه لا وضاحت ورکړي چې دغه حمله څنګه شوې وه او هدف یې څوک وو. نو دغه حمله په کابل کې داسې حال کې کېږي چې په کابل کې په تېرو څو ورځو کې امنیتي تدابیر هم زیات شوي دي. حتی دې ته امنیتي تدابیرو په کابل ښار کې ترافیکي ګڼه ګوڼه هم زیاته کړې ده. هر شېبه چې له هر څلور لارې څخه تېرېږي د پولیسو او دغه راز د نورو امنیتي ځواکونو تلاشۍ کېږي. دا مهال هم چې ستاسو سره خبرې کوم، موږ شجرک ته نږدې یو ساحه کې چې دلته هم موږ د امنیتي ځواکونو لخوا تلاشي شو او موټر هم تقریبا 15 دقیقې د تلاشۍ لپاره روان وو. خو دا حمله هم داسې امنیتي تدابیرو ته په کتو په داسې وضعیت کې شوې ده. همدې مسؤلیت له سوالو طالبانو اخیستی دی. سوالو طالبانو ویانزه بهلا مجاهد ویلي چې د دوی کسانو د هسپانی سفارت اړوند یو مېلمستون باندې حمله کړې او ګڼ مرجوب له بهرنیانو ته اړولې. خو دا چې د مرجوب له کره ارقام به څه وي او حملې نور څه زیانونه درلودل، دا به وروسته د کورنۍ چارو وزارت د ویان صدیق صدیقي په یو خبري کانفرنس کې څرګنده شي.
بله، ډېره مننه اسدالله لودین. و په کابل کې له دې څخه مو اوریدل چې تېر ماښام څلور تنه وسلوالو د کابل په شیرپور سیمه کې وسلوال برید کړی چې نن سهار دغه برید پای ته ورسېد. د کورنیو چارو وزارت وایي په دې حمله کې څلور افغان پولیس یو اسپانوي وژل سوی او ځینې ملکیان ټپیان دي. په پیل کې ویل شوي چې برید د هسپانیا پر سفارت سوی، خو وروسته دا خبر رد شو. ویل شوي چې برید پر یوه مېلمستون سوی دی. تفصیل سلطان محمد سرور ناوري.
سره له دې چې لومړنیو ریپورټونو وویل چې برید د اسپانیا په سفارت شوی دی، خو وروسته وویل شول چې برید سفارت ته څیرمه په یو مېلمستون چې بهرانیان هم پکې اوسي شوی دی. د طالبانو د ملا منصور ډلې د برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. برید د یو موټر بم په چاودنه پیل شوی چې په نتیجه کې لږ تر لږه یو پولیس وژل شوی دی. د کابل امنیه قومندان عبدالرحمن رحیمی ازادي راډیو ته وویل چې برید کوونکو لومړی یو موټر بم د مېلمستون مخې ته چودلی او بیا ور داخل شوی دی. حمله په شیرپور کې شوې ده، چیرته چې د استوګنې کورونه دي. هلته مېلمستونونه او د خلکو کورونه دي. موټر بم چودلی او وروسته چې د کور دیوالونه ړنګ شوي، تروریستان ورننوتلي دي. له نیکه مرغه تر اوسه چې زه تاسو سره خبرې کوم، درې کسه تروریستان له منځه تللي. د مونږ لخوا د تصفیه او تلاشي عملیات منظم روان دي او مونږ ځکه احتیاط کوو چې دلته ګاونډیان او خلک اوسي چې دوی ته کوم تاوان ونه رسیږي. د هسپانیې د بهرنیو چارو د وزارت یو ویان وویل چې په سفارت کې چاودنه شوې، خو وروسته د دغه هیواد صدر اعظم ماریانو رایوی وویل چې برید په سفارت نه بلکې په یو مېلمستون شوی دی.
No ha habido un ataque ni era la intención de hacerlo contra la embajada de España.
برید په افغانستان کې د اسپانیې په سفارت نه دی شوی او طالبانو خپل ویلي دي چې د اسپانیې سفارت یې مقصد نه و. دغه برید سفارت ته څیرمه په ځینو مېلمستونونو باندې شوی دی. په اوسنی وخت کې مونږ ویلی شو چې بیا هم مونږ ټول د تروریستي بریدونو هدف کېدای شو. مونږ ټول هر لویدیز هیواد، خو په دغه قضیه کې برید د اسپانیې په سفارت نه دی شوی. د رویترز خبری آژانس د طالبانو له قوله وایي چې برید د یرغلګرو په یو مېلمستون شوی دی. زغروال موټر او امنیتي ځواکونه سیمې ته نږدې ځای پر ځای شوي دي. د کورنیو چارو مرستیال وزیر ایوب سالنګي رویترز خبری آژانس ته ویلي چې امنیتي ځواکونه ځکه په احتیاط مخکې روان دي چې د برید کوونکو دقیقه شمیره معلومه نه ده. د سه شنبې په ورځ هم په داسې حال کې چې په افغانستان کې د سولې او آرامۍ لپاره په اسلام آباد کې د آسیا د زړه په کانفرنس کې خبرې روانې وې، وسلوالو طالبانو د کندهار په هوایي ډګر برید وکړ چې لسګونه کسان پکې ووژل شول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په همدې خبرونه کې اوریدل سي خو اوس راپورونه لرو. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار د دې هیواد ملي پارلمان ته د وینا پر مهال ویلي په افغانستان کې د امنیت او د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یوې سره اخیزې کمیټې د جوړولو فیصله سوې ده. د افغانستان او پاکستان په ګډون به په دغه کمیټه کې امریکا او چین همغړیتوب ولري. نوموړي دغه ورځ ویلي چې په اسلام آباد کې د آسیا زړه هیوادونو کانفرنس پر مهال د کانفرنس ګډونوال په دې موافق و چې د سیمې د سولې او ثبات لپاره په افغانستان کې سولې او ثبات ضروری دي. تفصیل د ازادي رادیو د خبريال پر راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار سرتاج عزیز وای په ګاونډي هیواد افغانستان کې د امنیت ټینګښت او د هیواد د سولې د پروسې د پرمخ وړلو لپاره د یوې سلور اړخیزې کمیټې د جوړولو پریکړه شوې ده. ښاغلی عزیز همدارز وای په دغه سلور اړخیزې کمیټې کې بعد د پاکستان افغانستان نه علاوه چین او د امریکا متحده ایالات هم غړیتوب لري. نوموړي دا څرګندونې د جمعې په ورځ د پاکستان په قومي اسمبلۍ یا ملي پارلمان کې په اسلام آباد کې د آسیا د کانفرنس په اړه د معلوماتو د ورکولو پر مهال وکړې. عزیز زیاته کړه چې په دغه کانفرنس کې د سیمې عمومي وضعیت د پاکستان او افغانستان تعلقات او د افغانستان د سولې پروسې بیا پیل تر ټولو مهم موضوعاتو په خبرې چې له صدر اعظم نواز شریف سره د افغانستان د ولسمشر په ګډون د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو لیدنې کتنې ډېرې مهمې وې. نوموړي د کانفرنس په آسیا کې د پاکستان، افغانستان، چین او امریکا ترمنځ څلور اړخیزې غونډې ته په اشاره وویل چې ټولې خواوې په دې متفق وو چې د سیمې د سولې او امنیت لپاره په افغانستان کې سوله راوستل ډېره ضروري ده او د دې لپاره باید د پاکستان او افغانستان په ګډون ټول کار وکړي. ښاغلی عزیز همداراز د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د بیرته پیلولو لپاره دا وخت مناسب وباله وویل چې که چیرې دا وخت مذاکرات پیل شي نو خیخي نتیجې به ورکړي.
اس وقت یہ کہنا پیش از وقت ہے اور مشکل ہے کہ مری ٹو یعنی انٹاک کا جو تسلسل ہے
دا محل دا ویل تر وقت مخ کیو مشکل دی چې د مری ٹو یا د خبرو اترو د سلسله دویم پړاو به کله پیل شي خو لک تر لګه پراتن کور زو کې بعد سولې د خبرو اترو یو پروسه پیل شي. نو لکه څنګه چې دا محل هلته جګړه لګه ساره مده نو دا یو خو وخت دی او هیله ده چې چیرې د سولې خبرې اترې پیل شي نو خیخه نتیجې به ورکړي.
تو ان کا بخاطر خواه نتیجه نکل سکتا ہے.
تر دې مخکې د روان کال په جولای کې د پاکستان په کوربتوب اسلام آباد ته نږدې په مری کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې پیل شوې وې چې بیا وروسته د افغان طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د مړینې د راپورونو تر راښکاره کېدو وروسته وځنډېدې. د پاکستان د بهرنیو چارو سلاکار دا څرګندونې تر هغې وروسته کړې چې اسلام آباد د رواني میاشت په اتمه او نهمه نیټه د افغانستان په اړه آسیا زړه کانفرنس کوربه و چې د یو شمېر هیوادونو د بهرنیو چارو د وزیرانو او جکپور چارواکو نه علاوه پکې د افغانستان ولسمشر او د هند د بهرنیو چارو وزیر هم ګډون کړی و. ښاغلی عزیز د پاکستان او هندوستان ترمنځ اړیکو ته د اشارې پر مهال وویل چې د آسیا زړه کانفرنس تر ټولو لوی پرمختګ د پاکستان او هندوستان ترمنځ د اړخیز خبرو په بیا پیلولو موافقه ده. د یادونې وړ ده چې د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر په آسیا تر کانفرنس کې تر ګډون وروسته له ښاغلي نواز شریف او له خپل سیال سرتاج عزیز سره وکتل او په یو شمېر موضوعاتو یې ورسره خبرې وکړې چې یو هم پکې د اړخیزه خبرو بیرته پیلولو.
ومردل چې په افغانستان کې د امنیت او د سولې د پروسې د پرمخ بیولو لپاره د یوې څلور اړخیزې کمیټې د جوړولو فیصله سوې ده. په همدې حال کې د سولې عالي شورا هیله څرګندوي چې د افغان حکومت او دولت ضد وسله والو ترمنځ د سولې خبرې به عملا پیل سي. ولسمشر غني اسلام آباد تر سفر وروسته وویل دغه پروسه به په څو اونیو کې پیل سي. په همدې حال کې د پاکستان یوه عالي رتبه چارواکي ویلي چې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره د سلا مشورو لړۍ پیلېدونکې ده. سلطان محمد سرور تفصیل وړاندې کوي.
د سولې د عالي شورا غړي حبیب الله فوزی ازادي راډیو ته وویل چې جمهور رئیس محمد اشرف غنی پاکستانی چارواکو سره د سولې په حق له جدي خبرې کړې دي او وسلوالو مخالفینو سره د خبرو پیل مونږ سولې ته رسولای سي. هغه وویل چې د افغانستان د سولې شورا هم هیله منه ده چې د سولې خبرې به په راتلونکو څو اونیو کې پیل سي. طالبانو سره د خبرو پیل هغه یو لار ده چې مونږ سولې ته رسولای سي او لکه څنګه چې جمهور رئیس ویلي مونږ هم خوشبین یو او هیله من یو چې کېدای شي په راتلونکو دوو یا دریو اونیو کې خبرې پیل سي. د افغانستان جمهور رئیس په اسلام آباد کې د خپلو وروستیو خبرو د نتایجو په هکله پرون خبریالانو ته وویل چې د آسیا د زړه د کانفرنس ګډونوالو په افغانستان کې د یوې دایمي سولې د راوستلو لپاره د همکاري ژمنه وکړه. غل احتیاط ډکه خوشبینی څرګنده کړه او وویل چې د سولې خبرې به د افغانستان د اساسي قانون په چوکاټ کې ترسره شي. خو هغه دا هم وویل چې پاکستان ژمنه کړې ده چې د هغو ډلو خلاف به په خپل خاوره کې اقدامات کوي چې په افغانستان کې سولې ته غاړه نږدي. جمهور رئیس اشرف غنی وویل چې موږ غواړو راتلونکی کال مو د تیر کال په څیر نه وي.
هدف اساسي مې دی وایي زموږ اساسي هدف دا دی چې راتلونکی کال باید د تیر کال تکرار نه وي. له همدې امله لومړی باید زموږ امنیتي ځواکونه او بیا ټول خلک ډاډه واوسي چې دا به یوه باعزته با افتخار او د افغانستان د اساسي قانون سره سمه سوله واوسي.
بلخوا د پاکستان د صدر اعظم د بهرنیو چارو مشاور هم د جمعې په ورځ مو ویل چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لپاره د مشورو لړۍ به په راتلونکو څو ورځو کې پیل سي. خو سرتاج عزیز د پارلمان غونډې ته دا هم وویل چې دا به له وخته مخکې وي چې وویل شي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مری د خبرو دوهمه مرحله کله پیلېږي. د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې لومړنۍ مستقیمه خبرې په تیرې جولای میاشت کې اسلام آباد ته نږدې په مری کې شوې وي. خو د خبرو دوهمه مرحله وروسته له دې په ټپه ودرېده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر چې دوه کاله پټ ساتل شوی وو خپور شو. سرتاج عزیز زیاته کړه چې د آسیا د زړه د کانفرانس ټولو اړخونو د افغانستان د سولې په خبرو کې د پاکستان رول او ژمنې ومنلې او ژر به د خبرو د پیل لپاره یو ګډه کمیټه جوړ کړی شي. هغه زیاته کړه چې په افغانستان کې د سولې ټینګار سیمې ته اهمیت لري او د سیمې ټول هیوادونه او نړیواله ټولنه ښایي په خپلې ګډې همکاري دغه جنگ ځپلي هیواد ته سوله راولي. سره له دې چې په اسلام آباد کې د آسیا د زړه وروستي کانفرنس په افغانستان کې د سولې د خبرو د بیا پیل لپاره یو څه هیلې راژوندۍ کړې دي، خو دا چې دغه هیلې به تر کومه حده ترسره شي دا به په راتلونکو څو اونیو او میاشتو کې وکتل شي.
راحت الله سنگزی لینن گرهارا په خپل پیغام کې لیکلي، ډیر خوشاله يم چې افغانستان د سوداګرۍ نړیوال سازمان غړیتوب ترلاسه کوي. عاصم نوري له کندهار لیکلي، له امریکا سره د امنیتی تړون معنی یعنی څه؟ په وطن کې اور بل دی او موږ هم وایو چې لیوو زبر ځواک سره امنیتی تړون لرو. له پکتیا سمی الله حلیمی تندر په خپل پیغام کې له دولت نه پوښتنه کړې چې ولې د لیسو کوونکو ته د بهرنیو بورسونو زمینه نه برابرېږي. مستغنی د زابل شاجوی ولسوالۍ په افغانستان کې د دایمي سولې د ټینګښت دعا کړې ده. یار بادشاه اصالت له خوست نه بیا شک څرګند کړی چې پاکستان دې په صادقانه ډول د سولې له پروسې سره همکاري وکړي. اورېدونکي لیکي چې دغه هیواد تر دې مخکې هم له افغانستان سره د همکارۍ ژمنې کړې وې. حامد ستانکزی د لوګر لیکلي، افغانستان ته سوله هغه وخت راځي چې د امریکا لخوا پر پاکستان فشار راوستل شي، سولې دې پروسې سره صادقانه همکاري وکړي. او نور علي انوري له هلمند لیکلي، په هلمند کې کلونه کېږي چې بیکاري او جګړه روانه ده، دولتي چارواکي هلته پام نه کوي.
دا واسطه سوزنی اسمی سونه چې د افغان بسیم شبکې په مرسته مو ازادي رادیو ته را لېږلې وه. که د انټرنیټ اسانتیا لري کولی سي چې د ازادي رادیو اوسنۍ او تیرې خپرونې د ازادي رادیو پر ویب سایټ صافی اوازی واورئ. ادرس یې د ازادي رادیو ډاټ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او آر جی. که فیسبوک کاروئ کولی سي چې د ازادي رادیو فیسبوک پاڼه هم در سره خوښه کړئ. هره ورځ پکې تازه راپورونه او خبرونه ولولئ او په بحثونو کې برخه واخلئ. ادرس یې د facebook.com/azadiradio. د ازادي رادیو خبرونه د ماشام تر او بجو دوام کوي. هر ورځ پر هم دغه څپو د ماشام تر او بجو وروسته د امریکا ژغ آشنا رادیو خبرونه اوریدلای سي. او اوس به اجمل اندراتوي چی په نړیوالو خبرونو او ورسپونو کې د افغانستان په اړه څرغلي.
د نیویارک ټایمز ورسپانې په خپل وروستۍ غړنه کې د سولې د خبراتو پر دوام د افغانستان او پاکستان توافق ته اشاره کړې او وایي افغانستان، پاکستان او د امریکا متحده ایالاتونو خپلو کې په دې سلا وکړه چې طالبانو سره باید د سولې خبرې اترې پیل شي. ورسپانه وایي دا مهال د سولې په خبراتو کې وکیل ډله یعنی طالبان وجود نه لري. نیویارک ټایمز لیکي افغان ولسمشر په اسلام آباد کې له پاکستاني چارواکو سره لیدنې وکړې او هیله مند دی چې پاکستان به سولې ته د افغان طالبانو د حاضرولو هڅو ته ادامه ورکړي. خو ورسپانه په عین حال کې د څېړونکو له خولې وایي نور نو د طالبانو په نوم یو واحد مشرتابه وجود نه لري چې وکولی شي د دې ډلې په استازیتوب د سولې په خبرو کې برخه واخلي. د نیویارک ټایمز ورسپانه په عین حال کې دا هم وایي چې د افغانستان خلک نور پر پاکستان هم اعتماد نه لري او دې هیواد ته د ولسمشر غني بیا نږدې کېدو ته چندان خوشبین نه دي. ورسپانه په دې لړ کې د افغانستان د ملي امنیت د پخواني رئیس رحمت الله نبیل یادونه کوي چې وایي امریکا ته یو نږدې کس کړل کېږي، خو د پاکستان سره د ولسمشر غني د همدې نږدې کېدو کلکبله یې استعفا ورکړه. د فاینانشل ټایمز ورسپانه بیا ویلي خپله د کابل حکومت هم پر پاکستان اعتراضونه لري او د ناټو او ملګرو ملتونو سازمانونه که څه هم د افغانستان همرا د پاکستان فعالیتونو ته په شک نه ګوري، خو د سولې لپاره د دې هیواد هڅې هم کافي نه بولي. دا فاینانشل ټایمز ورسپانې په وینا له یوې خوا د طالبانو په لیکو کې اختلافات او له بلې خوا په افغانستان کې د داعش حضور د افغانستان د سولې په اړه اندېښنې زیاتې کړي. د دې ورسپانې په وینا د افغانستان په دې ټولو جګړو کې کاغه د طالبانو ترمنځ خپل منځي جګړې دي او که د داعش طالبانو او حکومت ترمنځ روانې جګړې دي، په کې اصلي قربانیان د افغانستان عام وګړي دي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې حالاتو کې پاکستان لا هم مهم لوبغاړی بلل کیږي او دا هم د افغانستان د سولې لپاره ډیره مهمه ده چې د پاکستان پوځ د طالبانو د ویشل شوي مشرتابه سره څه ډول چلند کوي. ورسپانې زیاتوي که چیرې پاکستان هیڅ ونه کړي ډیر زر به د طالبانو مخالفې ډلې خپلو کې ونخلي چې دا اور کولی شي خپله د پاکستان لمن هم ونیسي. ورسپانه وایي ځکه خو مهمه ده چې پاکستان باید د طالبانو د مشرانو لپاره یو ضربله جل وټاکي چې تر یو ټاکلي وخت وروسته باید په افغانستان په ځانګړې توګه د کوټې په ښار کې خپل آرام کورونه خوشي کړي. د ورسپانې په وینا داسې یو اختار به پر طالب مشرانو فشار راوړي چې د اشرف غني له حکومت سره د سولې لاره خپله کړي. فاینانشل ټایمز زیاتوي په داسې وضعیت کې افغان حکومت هم باید خپل وخت پر پاکستان د اعتراضونو په تکرار ځای نه کړي، بلکې له فرصت څخه باید ګټه واخلي څو پاکستان سمه پرېکړه وکړی شي. خو ورسپانه وایي یو شی باید هیر نشي او هغه دا چې د افغانستان د کړکیچ د هواري لپاره اسانه او ساده لار وجود نه لري.
د سیاسي رادیو ته غوږ یاست. اوس چې ایران موافقه وکړه چې د نړیوالو بندیزونو د لرې کېدو په صورت کې به خپل اټومي فعالیتونه محدود کړي، آیا دا اقدام به کومې ګټې ولري؟ راتلونکی کال به د ایران لپاره ځکه ډیر مهم وي چې په دغه هیواد کې دوه لوی انتخابات ترسره کیږي او د کال په لومړیو څلورو میاشتو کې به د نړۍ لخوا د ایران پر ضد لګول سوي بندیزونه په تدریجي ډول لرې سي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه د راپور مهم ټکي له مللي بشیر ناوري.
د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ اټومي مذاکراتو موضوع د 2015 کال د خبرونو په سرټکو کې راتله. په 2018 کال کې به معلومه سي چې دا موافقه به څه ډول د ایران راتلونکی تغیر کړي. په داسې حال کې چې د فبروري میاشتې په 26 په ایران کې دوه د لوی کچې انتخابات کیږي او همداراز به د 2018 کال په لومړۍ ربع کې د اټومي موافقې له مخې اقتصادي بندیزونه لرې سي، نوی کال به د ایران لپاره ډیر مهم وي. لدی انتخاباتو څخه پایه وکي به رای ورکوونکي نوې پارلمان ټاکي. دوهم انتخابات د مجلس خبرګان لپاره کیږي چې شاید د ایران د ستر مذهبي مشر آیت الله علی خامنئی ځایناستي په هغه صورت کې وټاکي چې دی مرسي. اوسنی پارلمان په 2012 کال کې ټاکل شوی و او پکښې د سختریزو محافظه کارو اکثریت دی چې د ولسمشر حسن روحانی ملاتړی دی. حسن روحانی چې نسبتا منځلارې ګڼل کیږي په 2012 کال کې ولسمشر وټاکل سو. د کمپاین پر مهال روحانی د اقتصادي ودې او ټولنیزو اصلاحاتو او له نړیوالې ټولنې سره د ایران د اټومي پروګرام په اړه د کار کولو ژمنې کړې وې. د ایران سختریزو د اټومي پروګرام د مذاکراتو پر مهال تل خپل مخالفت څرګنداوه، خو په همدې حال کې پر روحانی فشار راوړ چې ایرانیانو ته ټولنیز او کلتوري ازادي ورنه کړي. که حکومت پلوه او منځدریزه کاندیدان په پارلمان کې څوکۍ ترلاسه کړي، دا به روحانی ته زمینه برابره کړي چې د اقتصادي اصلاحاتو پلانونه پلي کړي او د دوهم ځل لپاره ولسمشري ته د بریالي کېدو امکانات یې زیات سي. خو حقیقت دا دی چې مذهبي کړي د ولسمشر په ټاکل کېدو کې رول لري. په داسې حال کې چې روحانی په خپله هم د دې کړیو غړی دی، خو په دې کړیو کې د زیاتو سختریزو تسلط دی. دی به بیا هم د هغو سختریزو له مخالفت سره مخامخ سي چې د مهمو ادارو چارې پر غاړه لري چې پکښې قضایه او اسلامي سپاه پاسداران انقلاب شامل دي. په راند کارپوریشن څیړنیز مرکز کې یو مشر څیړونکی علي رضا نادر فکر نه کوي چې د روحانی د پلویانو لپاره به په راتلونکي کې د ګټې لپاره ځای وي. دی وایي اقتصادي ټکنوکراتان چې د روحانی ملاتړ کوي یوازې په هغه صورت کې پارلمان ته بریالي کېدای سي چې رژیم ورته د لوی ګواښ په سترګه ونه ګوري. مجلس خبرګان به ستر مذهبي مشر انتخابوي او د هغه کار به څاري. کاندیدان د پاسدارانو شورا له 12 غړیو څخه دي چې د دې شورا جوړښت هم د مذهبي مشرانو تر اغیز لاندې دی. ویل کېږي دغه ادارې تل هغه کسان چې د اصلاحاتو پلوي کوي او یا هم مذهبي مشر ته ډیر وفادار نه بلل کېږي نامناسبه ګڼلي. اوسنی ستر مذهبي مشر 84 دی او د نتایج سوي راپورونو له مخې په 2014 کال کې د سرطان تر درملنه لاندې و. که څه هم د آیت الله علي خامنئی روغتیايي وضعیت شکونه راپورته کړي چې د ده د مړینې په صورت کې به څه کیږي. په ځانګړې توګه که منځدریزي کسان د مجلس خبرګان غړي سي، شایي زیات اصلاحات رامنځته سي. کله چې اټومي موافقه په بشپړه توګه پلی سي، اقتصادي بندیزونه به په تدریجي ډول ایسته سي. ایران به کنګل سویو مالي مرستو ته هم لاسرسی ومومي چې تر 50 میلیارد ډالرو زیات اټکل کیږي. ایران دغه پیسې د صنایعو په پرمختګ کې کارولای او بیکاري کمولای سي. ایران به د تیلو صادرات هم زیات کړي چې د بندیزونو په پایله کې نیم سوي وو. د ایران د تیلو وزیر بیجان زنګانا په نومبر کې وویل چې که یو ځل بندیزونه لیرې سي، تهران پلان لري چې د ورځې اضافي 15 لکه بیرله تیل صادر کړي.
ژوند آزادی
خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت در شری
په حنا
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2289 منځنۍ صفه او اف ام سل 0.5 صفه.
اته نیمه بجې سوې د مهمو خبرونو سرخطونه لمرزي احمد زیناوري.
د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي د شیرپور په حمله کې 4 پولیس وژل شوي او 1 پولیس او نور ملکیان ټپیان شوي دي. دغه وزارت ویان صدیق صدیقی نن آزادی رادیو ته ویل چې د شیرپور په سیمه کې تصفیوي عملیاتو د سهار تر 15 بجو دوام درلود. تیر ماښام څو تنه وسله والو د کابل په ډیپلوماټیکه ساحه شیرپور کې وسله وال برید وکړ. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې افغان امنیتي ځواکونو له خانشین ولسوالۍ تاکتیکي شاته کړی او ژر به بیرته ونیسي. دغه ولسوالۍ وړمه ورځ د طالبانو لاسته ورغله. د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دو ډلو ترمنځ نښتې له 4 ورځو راهیسې دوام لري. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د ټاپي پروژې د پرانیستې په مراسمو کې د ګډون لپاره په 2 ورځنی رسمي سفر ترکمنستان ته روان شو. د ټاپي د ګازو د نلیکې پروژې په مرسته د ترکمنستان ګاز د افغانستان او پاکستان له طریقه هند ته رسول کیږي. د عراق صدر اعظم حیدر العبادی د خپل هیواد د بهرنیو چارو وزارت ته دنده سپارلې چې د عراق په شمال کې د ترکی پوځیانو د ګمارنې له کبله د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته رسمي شکایت وړاندې کړي. جمهور رئیس ولادیمیر پوتین د روسي اردو ته امر کړی چې په سوریه کې د خپل ځواکونو په وړاندې د هر ډول ګواښ په مقابل کې ډیر سخت اقدام وکړي. هغه پرون په مسکو کې د دفاع وزارت چارواکو ته ویل چې په سوریه کې روسي ځواکونه باید دغه سي اهداف فوراً لمنځه یوسي. دغه راز د امریکا د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې اونۍ د روسیې له جمهور رئیس سره په مسکو کې د سوریه او اوکراین په هکله خبرې کوي. او د لبنان امنیتي سرچینې وایي د لیبیا د پخوانی مشر معمر القذافي زوی د یوې وسلوالې ډلې لخوا د لبنان په مربوطاتو کې تښتول شوی دی.
د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویبپاڼه لوستلی سئ چې پته یې د ازادي رادیو .com یا هم ازادي رادیو .org. د ساينس او ټیکنالوژي دنیا او د ازادي او اوریدونکو پروګرام په یو رپورت پسې اوریدلای سي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ راپور ورکول انسټیټیوټ د سولې او جګړې د راپور ورکول انسټیټیوټ په بغلان کې د شیزنه زندانیانو د ستونزو په اړه په یو راپور کې دغلته د زنداني شوزو ستونزې او ورسره روان زور زیاتۍ څرګندلې ده. د دې انسټیټیوټ یو خبریاله د بغلان د زندان شیزنه برخه ته ورغلی او له زندانیانو څخه د هغوی ستونزې اوریدلې دي. تفصیل اجمل ان نوري.
په بغلان کې د خزینه زندان بندیانې وایي په زندان کې د نن پرې روان زور زیاتۍ د دوی ژوند تریخ کړي. دا محل د دې زندان په خزینه برخه کې 28 زندانیان دي چې له ځینو سره ماشومان هم په همدې زندان کې دي. یو مېرمن چې عمر یې له 10 کلنۍ کم دی او د قتل په جرم د محکمې په تمه ده، د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبریال ته ویلي یو شمېر زندانیان چې له زندان ساتونکو سره نږدې اړیکې لري، له دې اړیکو د نورو زندانیانو د زورولو لپاره ناوړه ګټه اخلي. د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبریال د دې زنداني خزلې خولې وایي هغه بندیان چې د زندان له چارواکو سره اړیکې لري، نور زندانیان له زندان ساتونکو سره اړیکو ته مجبوروي. دی په ورستوي کې د یوې زندانی خزې یادونه کړې چې د زندان ساتونکو لخوا پرې جنسي تیری شوی. د میرمنې ویلي د ویرې له کبله د هیچا نوم نشي اخیستلی. خبریاله د یوې بلې ځوانې ښځې چې عمر به یې له 10 کلونو زیات وي کیسه کوي چې له کوره د تیښتې په جرم په دې زندان کې بندي ده. که څه هم د افغانستان په قوانینو کې له کوره د تیښتې لپاره چې ښځې د جبري ودونو او نورو ستونزو له کبله ورته اړ کېږي کومه سزا نه ده ټاکل شوې، خو افغان قاضیان ډېر کله داسې نجونې او ښځې زندانونو ته استوي. د سوانی زندانی میرمنې له یوې بلې په عمر پخې ښځې شکایت کړی چې ورسره زور زیاتی کوي. دا وایي کله چې زه لمونځ کوم داره باندې خاندي، کله چې ډوډۍ خورم وایي د ځناورو په څیر ډوډۍ خوري. دې ماته خبرداری راکړی چې باید هر امر یې پر ځای کړم، خو شکایت ځکه نشم کولی چې د زندان چارواکي ملاتړی دي. د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريال وايي نورو زندانیانو هم ورته ورته شکایتونه کړي او کله چې له زندان څخه وتل د وی بی نومه زنداني میرمن لخوا ورته ټلیفون شو ورته ویل چې د دې تر ورتلو مخکې ورته د زندان چارواکو ویلي وو ک په زندان کې لښتو شرایطو شکایت وکړ سزا به وویني. د ټلیفون کوونکي همدارنګه ادعا کړې ده چې زندان ساتونکي خزینه زندانیانې په جنسي توګه ځوروي، خو د دې زندان مدیر محمد حنیف حیدری بیا د جنگ او سولې د انسټیټیوټ خبريال ته دا ټولې دعوې رد کړې. حیدری ویلی په زندان کې کوم زور زیاتې نه دی لیدلی او دوی زندانیانو ته اجازه نه ورکوي چې یو بل سره زور زیاتې وکړي. نو مولي منلی چې د ماشومانو پر سر د زندانیانو ترمنځ لکه د کورنیو په څیر دعوې دنګلی راپورته کیږي. نو مولي همدارنګه دغلته په زندان کې د روغتیايي مسلو یادونه کړې چې وایي وخت په وخت د دې ستونزو د هواري غم خوړلی. په ګاونډي ولایت کندوز کې د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسیون استازي شفقه سپر بیا ویلي کله چې د دوی د کمیسیون استازي د بغلان زندان ته ورغلي و داسې کوم شکایت ورته نه دی شوی. سپر وایي د خزینه زندانیانو ترمنځ د زور زیاتی د موضوع دلیل دا دی چې په زندانونو کې د دوی او د دوی د ماشومانو لپاره په کافي اندازه ځای نشته. د ماشومانو لپاره د خوب ځانګړي ځایونه نشته او ډیر کله زور زیاتی د همدې مسلو له کبله راپورته کیږي. د بغلان د ولایتي شورا غړي نورزیا ایماق د جنگ او سولې انسټیټیوټ ته ویلي په زندانونو کې له خو سره د زور زیاتی د اوی تر ډیره رښتیا دي. په بغلان کې یو حقوقي کارپو عبدالقیوم شریعتی هم وایي د بشري حقوقو د ادارو وروستۍ څېړنې ښیي چې د خزو په وړاندې په ځانګړې توګه زندانونو کې د تاوتریخوالي کچا په لوړېدو ده.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوششو یو نتیجه ده.
ما خاص برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمان و بلدینگ و سارای سرمانه.
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
د ساینس او تکنولوژی دنیا.
د ساینس او ټکنالوژي په دې لړۍ کې یو خبردار چې نور هغه کسان چې له انځورګرۍ سره مینه لري کولی شي په خپل سمارټ فون کې رسم وباسي. د پینټر موبایل په نوم یو اپلیکیشن د سمارټ فونونو لپاره جوړ شوی چې د انځورګرۍ مینوال پر ډیجیټلي رسامي وکوي. امریکایي څېړونکي وایي د قند یا شکر د ناروغي درمل لویانو سره مرسته کوي چې تر یو سلو شل کلنۍ پورې ښه ژوندي پاتې شي. څېړونکي راتلونکی کال د میتورفین په نوم د دیابت یا شکر درمل پر انسانانو په دې هیله تجربه کوي چې په لومړي ګام کې د ریشت یا پارکنسن او هیری یا الزایمر د ناروغۍ مخه ونیسي. تر دې مخکې څېړونکو دا درمل پر حیواناتو تجربه کړي او ورته څرګنده شوی چې میتورفین تر ډیره حده د حیواناتو عمر اوږدوي. د امریکا د درملو او خوراکي موادو د څېړنې ادارې ساينس پوهانو ته اجازه ورکړې چې اوس دا درمل پر انسانانو تجربه کړي. کچیرې د ازمیش پایله یا نتیجه بریالۍ وه، اویا کلن انسان به د یوه 50 کلن په شان د صحت خاوند وي. څېړونکي باور لري چې میتورفین کېدای شي د زړښت مخنیوي لپاره کیمیا بوټی وي، ځکه چې دا درمل د اکسیجن مالیکولونه چې په یوه حجره کې پریښودل کیږي زیاتوي. بلجیمی څېړونکو دا درمل پر یو ډول چینجیو وازمویل چې له کبله یې نه یوازې چینجی ژر زاړه نه شول بلکې عمر یې هم اوږد شو.
د ساینس او ټکنالوژۍ دنیا.
خواهد شد یا کیا یار انتخاب میکنن؟
وی کتای که آمده ام کل تنظیم های زور است جبریز به زور آمده ام و میفهمی که در بلوی جرگت نیو کلو هم جنگ وجود دارن
به حضور در گوانده هیوات پاکستان و گوره چه
و بایسی یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم، همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره چی افغانستان که مداخله تون شیدید.
مسئله توازن بودجه تنهایی نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
آزادی پچپو که در امواج آزادی خبرونه تاودا و تحلیلی بحثونه هر پنجشنبه د ماسپخیل دریو نتر 15 بجو پوری ل آزادی رادیو نو اوري.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو یو ځل بیا مو زه فریبا ظاهر په سلامونه او نیکو هیلو هرکلی کوم. د روغتیا په هیله مو د دې اونۍ راغلو پیغامونو ته ورځو. دا اونۍ او هم په تیرو اونیو کې موږ تر ډیره د هغو ځوانانو تلیفوني تماسونه اخیستي چې د بیلابیلو ولایتونو څخه یې د بیکارۍ په اړه خپل شکایتونه راستولي دي او له حکومتي مسؤلینو څخه یې غوښتي چې دوی ته کاري فرصتونه برابر کړي. نو ازادي راډیو د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره په دې اړه خبرې کړي او د مسؤلینو څرګندونې درته لرو. مخکې تر دې چې د دغه وزارت څرګندونې او د کارموندنې لپاره د هغوی کاري پروګرام واورو، راځي د بیلګې په ډول د څو هغو اوریدونکو ژغونه واورو چې د حمدی ستونزې څخه سرټه کوي.
سلام علیکم، زه د کندهار مجیب خبرې کوم. د کندهار کې ډېره د کاري د خلک زر ځوانان دي کار دي. دا ولسمشر باید زموږ د کندهار د ټولو ولایتو غم باید وخوري. دا ډېره د کاري د خلک زر تل چې خارج ته ځي.
سلام علیکم، زه شیخ سجین د کندهار ولایت څخه دا پیغام پیرځم. ما د اشرف خانی او د ډاکټر عبدالله څخه دا پیغام دی چې دغه دلته کاروبار بیخي ولاړ دی. زما دا غوښتنه د لور چارواکو څخه ده چې کاروبار جیله کړي. وسلام.
سلام علیکم، مونږ د لوګر ولایت نه خبرې کوو. مونږ د پاکستان نه راستوړي دي ماچر یو او د غلې درک نه لګي. مونږ اشرف غني نه نه دا ورته وایي چې مونږ سره کومک وکړي. ول لوګر ولایت کې نه کاروبار شته د چبګ کاروبار ته لاس واچو او کومک وکړو. اشرف غني ته زه دا وایم چې مونږ سره کومک وکړو.
زه د ازادي راډیو کارکوونکو ته سلامونه نیکې هیلې وړاندې کوم. د کندهار سسته سر ټلیفون په لیکه وسه دی. بیکاري زیات دی، خلک بیکاره دي. دوی په سیادره خلک نه پرېږدي چې خواري زندګي وکاږي. درې ګزه څوک نه پرېږدي. نو حکومت خو داسې نه کېږي. حکومت عوام به دوست کوي. بس بیا ستا دوستي که هر سړی کوي ته خلک زیری او غریبۍ دي. کارونه ټپ ولاړ دي، کارونه نه سدی، خلک زیری. وسلام. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ فارکی دے کندار ولایت سخه دا پیغام پر زما د نور چارواک اشرف خانی او ډاکټر عبدالله تزنا دا خواهش دي چې کاروبار به خټه په لار دی وره درد بلار نور بار بار مملکت ته چې کارونه یې لکه وروره دا به خدای دې څو پکر کې څو نشي څو خلایو کې خدای دې وکړي چې نیک کارونه سره سم شي. او ډاکټر عبدالله اشرف غني څخه زما دا پیغام دی چې دغه نیک کاروبار سره یې لکه. وسلام. ازادي راډیو، السلام علیکم.
السلام علیکم، ګلای الفاده کندهار څخه. تاسو زحمت کوم خدای دې وکړي چې ازادي راډیو ټول کارکونکو به جوړ ورو. زما پیغام دا دی تقریبا د اشرف غني څخه نسلی دی په افغانستان کې کارونه ډېر پاتې دي. کارونه نشته، بیکاریان دي، امنیت نشته. منځ د لوړپورو چارواکو سره هیله کوم چې افغانانو ته د کار زمینه برابره کړي. دوی به پردي ملکو ته نه ځي، په خپل هیواد کې به کار کوي. حتی که د روزمزور څخه پیدا کړي هم افغانان به ډېر خوشحاله وي. وسلام.
بیکاری د ورک محمود غنی له کندهار ولایت نه مې اړیکه ولې د ورک ډېر جنګونه هم دي. ورک امنیت شی نه څه چې د امنیت کې باید کوشش دا چې امنیت هم شي. او بیکاری د یو خواري نه څه ورور درګر د خلک ایران ته مخه نیولې د ایران ته.
د جنگ په دایرن د روزګان د تکراروت لسوري څخه د ازادي راډیو ته دا پیغام ځمه. موږ د افغانستان د ولسمشر څخه دا غوښتنه لرو چې دوی غواړي په کابل کې داسې کمپین وکړي چې د اروپا څخه او د ایران او نور مملکتو څخه د افغان ځوانانو مخه ونیسي. که دوی چیرې غواړي چې د نور مملکتو ته افغان ځوانان لاړ نه شي، د افغانستان ځوانان نور ستلي نه شي، یعنې نور مملکتو ته نه شي لاړ، دوی به چې په افغانستان کې د افغان ځوانانو لپاره کار پیدا کړي، یعنې کار ورته ولټوي. او چې اوس دا نن ورځ کوزیه دي او ورورونه دي د شل لاکه او لس لاکه روپۍ دي، کله چې موږ په هېواد کښې دا غم یو غټه ستونزه ده چې ښځې ولور شلو لکو لس لکو روپیو ته لېټ شوي دي، نو د دې ګټنو دپاره به دوی حتما نور بهرني هېواد وتلي. یعنې په افغانستان کښې کار نهشته، بس د خدای په امان ښه وخت ولري.
دوستانو، ستاسو شکایتونه مو واورېدل او دغه ډول ځینو نور اورېدونکو هم پر ورته ستونزې موږ ته ګیلې راستولې دي. خو د ژمنې سره سم به د افغانستان د کار او ټولنیزو چارو وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحي سره زموږ د همکار قسیم سولمال مرکه در واورو چې زیری ورکوي د کارموندنې د ملي پروګرام په عملي کېدو سره به په افغانستان کې لسګونه زره کسانو ته د کار زمینې برابرې سي. نور به له ده واورو.
من فکر میکنم که میزان بیکاری بلند است در افغانستان.
زه فکر کوم په افغانستان کې د بیکاری ارقام لوړ دي. ورسته شمیرې ښیي چې په افغانستان کې د بشري قواو 24% یې وزګار دي، ضمناً 15% یې سمه دنده نه لري. وړ کار په دې معنا چې کله یو کس کاري امنیت ولري، دې ته موږ سمه دنده وایو. له دې اړخه دا یوه اساسي ستونزه ده. خواشینۍ سره یو وضعیت دی چې موږ یې منو.
فعلا یک حقیقت است که ما او را میپذیریم.
دغه 24% بیکاره او 15% کمکاره چې تاسو یاد کړل، په دې کې څومره کسان شامل دي؟
شامل کټګوري های مختلف میشن.
په دې کې بیلابیلې کټګوري شاملېږي. تجربې ښیي هغه کسان چې د یو ځانګړي تخصص څخه برخمن وي، هغوی کار لري. معمولا هغه کسان چې په یوې ځانګړې برخه کې تخصص ونه لري، دوی له بیکارۍ او یا کمکارۍ سره مخامخ کیږي. او دا نه باید هیر کړو چې د افغانستان زیاته برخه وګړي بېسواده دي.
که دا شمیرې له تېرو دوو یا درو کلونو سره پرتله کړو، د بیکارانو په شمیر کې زیاتوالی شوی او که په هماغه پخواني حالت پاتې دي؟
ارقام را که ما خدمت شما ارائه کردم 24% ای ارقام است که در
کومې شمیرې چې ما یاد کړې، دا د 2013 او 2014 کلونو ترمنځ راټول شوي دي. د بیکارۍ په لوړېدو کې ځینې فکټورونه شامل دي. هېره دې نه وي چې تېر دوه کاله موږ سیاسي بېثباتۍ لرلې، امنیتي مشکلات وو. د نړیوالو ځواکونو وتل په یو ډول پر مارکېټ اغېز کړی دی، او زرګونه تړونونه چې خلکو ته یې کارونه پیدا کول، دا ټول موږ له لاسه ورکړي. دا ټول عوامل یو ځای شوي او د بیکارۍ کچه یې لوړه کړې ده.
نو فکر کوئ د حل لاره څه ده؟ د دې لپاره چې دا ستونزه حل کړی سو، کوم اوږدمهاله یا لنډمهاله پروګرامونه تاسو تر لاس لاندې لرئ څو دا ستونزه حل سي؟
در قسمت دلایل بیکاری من میخواهم که دو مسئله را اشاره بکنم، بعدا به جواب
د بیکاری په برخه کې زه غواړم دو لاملونو ته لومړی اشاره وکړم، بیا ستاسو پوښتنه ځوابوم. د سیاسي بېثباتۍ، امنیتي او اقتصادي ستونزو تر څنګ یوه بله مسله د موضوع ظاهري بڼه ده. د یو شمېر کسانو په ځانګړې توګه ځوانانو ترمنځ یو ډول ویره او ناامیدي رامنځته شوې ده. زه فکر کوم دومره ویره لازمه نه ده. همدا اوس موږ ګورو په هغو هېوادونو کې چې امنیت یې برابر دی، د بیکارۍ له ګواښ سره مخامخ دي. دا د ټولې نړۍ لپاره یوه ستونزه ده، خو افغانستان په تېر یو یا دوو کلونو کې ورسره زیات مخامخ وو. دا د دې لامل ګرځي چې ځینې ځوانان مهاجرت ته مخه کړي او له افغانستانه بهر د لا زیاتو ستونزو سره مخ شي. په دې برخه کې چې موږ څه کولی شو، تاسو به په جریان کې یاست چې یوه میاشت مخکې د دولت لخوا یو ستر پروګرام د سولې لپاره د کار په نوم پیل شو. دا پروګرام په بېلابېلو برخو کې لکه د کرنې، دغه راز په لرې پرتو سیمو او یو اندازه هم په ښارونو کې د خلکو لپاره د کار جوړونې برخه ده. دا پروګرام کولی شي په ځانګړې توګه د ځوانانو لپاره لسګونه زره کاري فرصتونه رامنځته کړي. د وزارت په کچه موږ د 2016 کال لپاره په کابل او نورو سیمو کې د 26 حرفوي زده کړو د مرکزونو د جوړېدو پلان لرو. دا مرکزونه به د 150 یا تر 300 پورې د زده کوونکو د جذب وړتیا ولري. کله چې د 6 یا 9 میاشتو په ترڅ کې دا زده کوونکي روزنه ترلاسه کړي، نو د کار په مارکېټ کې به ځان ته کار پیدا کړي. زموږ بل اقدام بهر خاصتا خلیجي هېوادونو ته د کارکوونکو لیږل دي. هلته موږ د کارکوونکو لپاره یو ستر پوټینشل وینو. خبرې روانې دي. سعودي عربستان، کویت، قطر او متحده عرب امارات په لومړي پړاو کې زموږ هدف دي. بهرني هېوادونه هڅه کوي چې معیاري کارکوونکي ولري. دوی د خپلو قوانینو پر وړاندې ځواب ورکوونکي دي. مخکې تر دې چې یو کارکوونکی بهر ته لیږل کیږي، لومړی باید د هغه د وړتیاو په اړه یو تصدیق موجود وي. په افغانستان کې تر اوسه په خواشینۍ سره د کارکوونکو د وړتیاو د تصدیق کوم مرکز موجود نه و. پر دې باندې شدیدن کار کیږي څو دا مرکز جوړ شي او ظرفیت یې دومره وي څو لگ تر لگه د خلیجی هیوادونو لپاره د منلو وړ وي
کشورای مخصوصا خلیج باشه.
تاسو په جریان کې اس چې څه مود مخ کې تاسو د وزارت مخې ته مظاهره وسوي او انتقادونه دا و چې په کور دننه د کارموندنې لپاره جدي کار نه کیږي. تاسو دغه کسان ته چې بهر د کار لپاره نه لیږل کیږي او دلته پاته دي څه ډاډ ورکوي څو لښ تر لښ د دوی د وی برخې لپاره کاری زمينه برابر سي.
ببینین بحث اشتغال زایی یک بحث کاملا مغلق است.
د کار جوړونې بحث ډیر ستونزمند دی. د یو هیواد په اقتصادي وضعیت پورې اړه لري. کله چې ملک له اقتصادي اړخه له رکود سره مخ وي نو کاري فرصتونه ورسره کمیږي. زما په نظر د امنیت بحث هم ډیر مهم دی. ښه امنیت د پانګونې لپاره فرصتونه رامنځته کوي. دا په خپله کاري زمینه برابروي. بالاخره دا د کار په برخه کې د یو هیواد سترو پروګرامونو پورې اړه لري. زه تاسو ته ډاډ درکوم چې د ملي وحدت حکومت دا یو لومړیتوب ګڼي او پر دې باندې په شدت سره کار روان دی. خو زه ځوانان دې ته رابولم چې یو اندازه حوصله ولري او هیله نیم چې موږ پراتلونکي کې وکړای شو د بیکاری ستونزې په تدریجي توګه حل کړو.
په صورت تدریجي ما بتانیم فرصتای کاری را ایجاد
کړو. یوه اندیشنه چې ځوانان لري هغه هیواته د هغو کډوالو بیرته ستنول دي چې زیاتره هم اقتصادي کډوال بلل کیږي. دا بل مخکنی وزګار کسانو شمیر لا زیات کړي. فکر کوي دا څومره د اندیشنې وړ خبره ده.
خو په بستګي به اداره کې با کوم حجم ی افراد دوباره به کشور وارد میشن.
دا په دې پورې اړه لري چې دا کسان به یو شمیر بیرته هیواد ته راځي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت په استازیتوب کې زه خبري وکړم لګ تر لګه د حرفوي زده کړو له لارې موږ ځوانانو ته د جذب زمینه مساعده وو. خو زه ډاډه یم چې نورې ادارې هم په دې برخه کې کار کوي څو ورته رسیدګي وشي. تر کومه چې زه خبر یم د اوس لپاره د کډوالو چارو وزارت ځینې پروګرامونه تر لاس لاندې لري.
د کار او ټولنیزو چارو د وزارت د کارموندنې د برخې مرستیال احمد شاه صالحی مرکه وه. بیا هم هیله من یو چې زموږ د دوستانو پوښتنې ځواب سوي وي او د حکومت دغو ژمنو د عملي کېدو سره یې ستونزې حل سي. اوس د نورو دوستانو ته چې پر نورو بېلابېل مسایلو یې موږ ته پیغامونه راستولي دي.
حکومت 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 کندار عمومی گمرک کې ټول تباہ کړی د پردابل مخره لول د ترسپوري وخونه نه کی جوړ کړی. زما هله دا د حکومت مقامات په نړیدو غوښتري دي په جوړېدې اور صفات ته پات دي. نو دا جوړې نه نړۍ تری وخت دی پری دي چې دا نور مخره جوړ سره جوړ کی بیا کې نړۍ کې ته جو سلام.
السلام علیکم. نو په ځابل کې بارسه ستا د خیر مولوی مشکلات سره مخامخ یو.
السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آزادی ریڈیو پیغام ستاون کے ماشن دا پیغام پر اردم مرد علمان پا ولایت کی او دا پنباو پا پریکا لرو دا پا پریکا دی مرد دا حکومت جوڑا کی دا پا پریکا کی جوڑا کی دا از مرد دا پنباو کارون دیر پر مخ بانگی دا از مرد کستو کرواندہ چی دا دیر مرد پنبا کرل اگر ابنج ارزانم دی او چی دا وی کرو یو شی چی اول خود دوی ارزان رانی سی دا وست چی دا علاجگان جور کری یا بل مردسی پاپریکا لرو چی پر گرد افغانستان کی بی مثال نست. نو دا پاپریکا دی مرد جوڑا کی چیز مرد یو شی پا پمبا وکرو دا خرس رینا لرو چی دا غوش یو رکم جوڑا کی یو سلماج اگر یو ترتیب برابر کی نور خود دوڑا دا خالی دی اخبال مامورین نتن خواهی پر اخلی درائی که نمال میگی دا اوز مرد پر چه خرس کو دا غیش را دا پراتی دا خدای پا امان و سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. عبدالرحمن رحیمی هم د کندهار ولایت څخه د حقوق او سیاسي علوم محصل. لکه څرنګه چې د ملي وحدت دواړو مشرانو د کمپاینونو په وخت کې د فساد په وړاندې د مبارزې کلکې وعدې د ولس سره وکړې، خو هغومره اوس نه معلومیږي چې کوم فاسد په کوم ځای کې چیرې محاکمه شو. زما خواهش د ملي وحدت د دواړو مشرانو څخه همدا دی چې د فساد په وړاندې مبارزې د مخنیوي د فساد د مخنیوي لپاره باید لومړی خپل دارایی د فساد او وړاندې مبارزې په وزارت کې ثبت کی او ورسته پر خپل مامورین او هغه لوړ رتبه چارواکو باندې ژر تر ژره فشار راوړي چې هغه خپل د رایي ثبت او راجستر کی او ورسته تر راجستر چې کله دی دند پرېږدي بیا د پرتله کې په مقایسوي ډول هغه څوک چې فساد او درغلي کړی وي باید هغه مجازات شي.
سلام علیکم جلال آباد لین ڈریوری ما کم اول خود ترخند داخلی گی دری پاٹک سرحدی پولیس دی یو کسل افغانی اخلی بلکہ پنجوس افغانی اخلی بلکہ پنجوس افغانی اخلی یا حال دیکھ مثلا تو ورش موٹر درے یا سرحدی نے دانور پولیس سل روپے افغانی کوئی در نہ اخلی پرور منگ ڈیر بازار کی اوس زما د موټر نه پلیټ دا او زما او سواته موټر نور کې ولاړ دي ټول نه سرحدي پولیسان راغلي دي او پولیسونه وړي دي کمیسارې ته ورو ورو له موږ هم دی خپل شي یا چې سما د موږ جوړ کړی چې موږ څه ودرې ګو یا دې دې غرو مخاوني چې موږ دې په آزاد کې ورو ورو لا چې باندې موږ یې دا زر ته زر دې غمو کې د غاخر اثر جلد وتی یارې واته کال او لس کال کې یو تبدیلی کې نه دا ټول واڅ صدر خلق خلق دي موږ دې په آزاد کې جنا. والسلام.
وعلیکم السلام. اور راستا سو پیغام مخبر کر او په همدې سره د خبرونه وختم پر سو مخ کې تر دې چې د خپل پمانی وکم یو یادونه کوم چې دغه خبرونه یا د ازادي اوریدونکو خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي او یوازې تاسو دوستانو د راغلو ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. تاسو د نورو تماسونو په هیله یو تربیه مو پر خدای سپارم. علامه ملسه
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران زما سخت ناچاری داشن خالے زما سخت ناچاری داشن خالے لیدلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نه کای هم پیزوان مالی دلی د سرو سرو بازار جوړ دی پکې نه کای هم پیزوان لاس می بند سړو می ډیر دې پریشان دستا حسن خدالی داشن خاله صبر وکړه خدای برا ولی دوران اوس می سخت ناچاری داشن خاله اوس می سخت ناچاری داشن خاله سرا زمانی نہ دسنا مرتے سر بندی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله رانا مغوارا دسرو سرو پیسوان سما دیرا غریبی داشن خاله صبر وکڑا خدای برا بلی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خاله سخت ناچاری داشن خاله